سلام علیکم د ازادۍ رادیو د نننیو خبرونو پیل او سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې مطالب: مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي.
هغه سیمې چې تر اوسه لاسرسی نه دی شوی کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغانانو سره د امریکا مرستې به دوام وکړي. او اروپایي ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت پروژې پیل کړي دي.
دا مرسته اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو.
واباورئ چې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
اوس امارت اسلامي په ټولو چارو واکمن دي او مسؤلیت لري، مکلف دي چې د خبریالان امنیت خوندي کړي.
نور مطالب هم لرو په دینیم ساته خبری مجله کې. زه احمد تکل ستاسو کوربایم. له هر څه مخکې خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی: طالبان له مرستندویو مؤسسو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. افغان نولس کلنو پرون په نړیوال جام کې د پاپوا نیګینی د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. او یو جګپوړي امریکایي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. بشپړ خبرونه: د طالبانو حکومت له مرستندویو ټولنو غواړي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي، خو په عین حال کې وایي چې دوی هم له دې کسانو سره مرستې کړې دي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي باز محمد سروري ازادۍ راډیو ته وویل
د هغه شهیدانو د کورنۍ سره 5000 افغانۍ نقد کومک وسو، او کم کسان چې زخمیان و د هغو سره 5000 افغانۍ همکاري وسوله.
د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبه په ماسپښین 2 ځلې زلزله وشوه چې د ملګرو ملتونو په وینا تر اوسه یې 6 کسان وژلي او له زرو زیات کورونه یې یا ویجاړ کړي یا یې زیانمن کړي دي. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به راتلونکې اونۍ د چهارشنبه په ورځ کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې د موحد یوسف په مشرۍ پلاوی پرون کابل ته تللی وای، خو دا سفر وځنډېده. د بختر خبری آژانس په وینا د موحد سفر د هوا د خرابوالي له کبله ځنډېدلی. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې سفر پر مهال به د طالبانو له چارواکو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او سرحدي موضوعاتو خبري وشي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی، موحد یوسف یو ځل مخکې هم کابل ته سفر کړی و. له 19 کلنو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو پرون د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپله لومړۍ لوبه کې پاپوا نیوګینی لوبډلې ته په ستر توپیر ماتې ورکړه. له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپلې لوبې ترسره کوي.
افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبه په ورځ له زیمبابوې سره مسابقه وکړي. د ورځنیو لوبو دا نړیوال جام په ویست اندیز کې د جنوري په 14مه پیل شو او د فبروري تر 15مې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. په کیف کې د بلینکن د لیدنې کتاف د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس وایي ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدو وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په تړاو خبرې وکړي، او زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي دا څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړې. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. روسیې له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې شاوخوا 100,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي او له دې سره د لویدیځ او روسیې اړیکې خورا کړکېچن شوي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي چې دواړه ولسمشران به پر دوه اړخیزو همکاریو هم خبرې وکړي. له 2015 کال را په دې خوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته ځي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او پوځي برخو کې متحدان دي. دواړه هیوادونه په سوریا کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. او په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر سړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې الوتنې ځنډولې دي. په هغو تصویرونو کې چې پر خواله رسنیو خپره شوي ښکاري چې په انتاریو ایالت کې د ټیفانی او شرمن ځړوبي کنګل شوی دی. د کاناډا په ځینو ښارونو کې تر 70 سانتي مترو پورې واوره ورېدلې او په ځینو جنوبي سیمو کې هوا د سانتي ګرید منفی 40 درجو ته رسیدلې ده.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په اساس تاسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه منفي 1، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 6، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 9، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 6، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 14 او ټیټه 9.
له ازادي رادیو سهارنې خبری مجله اورې قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. له خبرونو وروسته د ورزو د راپورونو برخې ته. مرستندویه ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې په بادغیس ولایت کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د دوشنبې ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا زر کورونه یا ویجاړ کړي یا یې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه په بادغیس کې د دې زلزلې په ترڅ کې د 6 کسانو د مړینې خبر ورکوي. طالبان دا شمیره 40 یادوي، خو وایي چې لسګونه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن له اسوشیټ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبې په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی زلزلې وشوې. دا زلزلې په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوې، خو له بادغیسه د مالي او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 40 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 45 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوي باز محمد سروري چې پرون له یوه پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټولو ولایت او نورو ولسوالیو کې تقریبا په حدود کې د 0 کورنۍ دونه تقریبا ویجاړ شوي، کېدلی شي چې نورې شمارې هم لوړې شي. نو همداراز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی، کېدلی شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلی شي چې د ارقام څخه لوړ هم شته دي.
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي وو او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید بې ځایه شویو شمېر لوړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې مرستندوی ټولنې او د طالبانو حکومت اندېښنه څرګندوي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې له زلزلې وروسته او هغه تلفات چې د زلزلې اړولی دي ښایي د تلفاتو شمیر او همداراز د ویجاړیو شمیر تر دې هم زیات شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له افغانانو سره د متحدو ایالتونو مرستې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې انتوني بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې بې وزلو خلکو ته مرستې څنګه رسېدلی شي. په دې ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې رئیس ویلي دي چې د افغانستان د کړکېچ له کبله نیمایي زیانمن ښځې او ماشومان دي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانانو سره د سمدستي بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه کې راغلي دي چې انټونی بلینکن پرون د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیال مارټن ګرافټس او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس پیټر موریټ سره د یو ویډیو کانفرنس له لارې پر دې خبرې وکړې چې څرنګه له اړمنو افغانانو سره د مرستې بهیر ګړندی کیدای شي. بلینکن د افغانستان له بېوزلو سره د امریکا د 308 میلیونه ډالرو د مرستې یادونه وکړه او ویل دا مرستې به د نړیوالو مؤسسو له لوري له تر ټولو خوارو خلکو سره وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز د بشري مرستو د خوندیتوب ملاتړ په اړه د ملګرو ملتونو له مرستیال او د سره صلیب له رئیس سره خبرې وکړې. بلینکن، ګریفټس او مورر دریو سره ویلي دي چې د اوس لپاره په افغانستان کې وضعیت ډېر ستونزمن دی. دوی ټینګار کړی چې باید ډاډ ترلاسه شي چې اړمنو کسانو ته په افغانستان کې مرستې رسیږي. ملګرو ملتو تېره اونۍ وویل چې له اړمنو افغانانو سره د مرستې لپاره 5 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې 4.4 د افغانستان دننه او څه باندې 600 میلیونه هغو افغانانو ته ځانګړي شي چې د افغانستان په 500 ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې سره په یو وخت چین ویلی دی چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له خوارانو سره مرستو ته ادامه ورکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ژاو لیژیان پرون خبریالانو ته په ورته وخت کې د خبرو پر مهال پر طالبانو غږ وکړ چې د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي.
موږ وینو چې د تاسیس له پیله د افغانستان موقت حکومت په فعال ډول په نړیواله کچه له یو شمېر هیوادو سره په ارتباط کې دی او له هغوی سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. زموږ په باور نړیواله ټولنه باید د افغانستان د خلکو د پرمختګ او د افغانستان د ثبات لپاره د دغه هیواد ملاتړ ته ادامه ورکړي او د افغانستان ملي او ارضي تمامیت ته درناوی وکړي.
تر 15 میاشتو ډیر وخت شو چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې موده کې افغانستان د اقتصادي او بشري بحران سره مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي کولو د ادارې مشر ایزابل مورسات کارلتون پرون په ټویټر کې ولیکل چې نیمایي هغه کسان چې په افغانستان کې روان بحران اغیزمن کړي دي جنیا او ښځې دي. د دې په وینا دا ډیره مهمه ده چې د مرستو د ویش پر مهال له افغان میرمنو سره اساسي کومکونه وشي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر نږدې 15 میلیونه ګڼي او وایي چې دا د افغانستان تر نیمایي ډیر نفوس دی.
په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت د اروپایي ټولنې لخوا د رغنیزو پروژو د پایل په اړه یو راپور هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د سهار 5:15 دقیقې دی. زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
د امریکا چپ واشنگتن پوسټ راسپانې په خپل تازه غنې کې لیکلي چې افغانستان مرستو ته اړتیا لري، خو د تیر حکومت یو ټیکنوکرات دا مهال د مرستو جلبولو په هدف د طالبانو د هڅو کلیدي شخص ګڼل کیږي. په لیکنې کې د 40 کلن نذیر کبیری یادونه شوی چې د یو فلبرایت بورس په مرسته یې شل کاله مخکې د امریکا په کنتاکي ایالت کې په اقتصاد کې ماستری وکړه، بیا یې یو مطالعاتي مرکز پرانیست چې په ملي مسایلو کې انتقادي تفکر او عمومي مشارکت ته لاره پرانیستله. نذیر کبیری په څه باندې یوه لسیزه کې د لرې کړای سوي ولسمشر محمد اشرف غنی په حکومت کې یو لوړ پوړی مالی چارواکی و. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د اګست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کبیری امیر یعنی د مالیې وزیر تر استعفا وروسته له افغانستانه وتښتید. د مقالې په دوام راغلی چې د کبیری ګڼو دوستانو چې تحصیل کړي او په حکومت کې شامل وو همدا کار وکړ. ورځپاڼې زیاتوي د کبیری امنیتي ساتونکو په وروستیو شیبو کې د تزاري وکړې چې دای هم ولاړ سي، خو کبیری دا کار ونه کړ او پریکړې وکړې چې په افغانستان کې پاتې سي. واشنگتن پوسټ راسپانې لیکي تیره چهارشنبه د ګڼو نړیوالو ادارو چارواکي په مالیه وزارت کې یو میز ته سره راغونډ شوي وو چې د طالب چارواکو په ډله کې نذیر کبیری هم ناست وو. واشنگتن پوسټ لیکي خو د مذهب پر بنسټ ایجاد شوي رژیم لپاره چې په مسلکي لحاظ خورا کمزوری دی، د کبیری کلیدي نقش یوازې د تخصص له مخې مهم نه دی. هغه څه چې مهم دی د ورځپاڼې په لیکنه دا دی چې د یو تاجک ټبره دی. په اوسنیو چارواکو کې له ګوتو پشمیر تاجک وګړو ګڼل کیږي چې نه د طالبانو په مذهبي ډلې پورې اړه لري او نه په پښتنو پورې. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ګڼو نړیوالو ادارو په افغانستان کې د اقتصادي زوال د پراخېدو او بشري بحران د ژورېدو خبرداری ورکړی دی. ګڼو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې داسې حکومت جوړ کړي چې ټول قومونه او ډلې ټپلې پکې خپل ځان وګوري. طالبان وایي چې حکومت یې ټولګډونه دی. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د بریتانیا سفارت د لسګونو ساتونکو د برخلیک په باب لیکنه خپره کړې چې ویلي دي دوی هیر کړای سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په ښکاره ژمنه کړې وه چې په کابل کې به د بریتانیا سفارت ټول ساتونکي چې د ګارډا وولت تر چتر لاندې فعالیت کاوه له افغانستانه باسي او بریتانیا ته به د تګ زمینه ورته برابرېږي. خود ګارډین په لیکنه دغه ژمنه تر اوسه پورې نه ده پر ځای سوې. دغه ورځپاڼې د عبدالله په مستعار نوم د بریتانیا د سفارت د یو ساتونکي په وینا لیکلي چې وایي دی او 180 نور همکاران یې هیله من و چې له افغانستانه به وایستل سي، خو د خلکو د ایستلو بهیر یا تخلیه د کابل هوایي ډګر ته نږدې د اګست پر 26مه د بمی حملې له کابله ګډوډ سو. په کابل کې د بریتانیا د سفارت ساتونکو ګارډین ورځپاڼې ته ویلي چې په سختو اقتصادي شرایطو او امنیتي ستونزو کې ژوند تیروي. ګارډین د عبدالله په وینا لیکلي چې وایي کابل کې د فرانسې د سفارت ټول ساتونکي ایستل سوي. د جرمني او استرالیا حکومتونه هم د خپلو سفارتونو د افغان کارکوونکو په ایستلو بوخت دي. عبدالله ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کاناډا حکومت حتی د پاکولو او نجاري د برخې کارګر هم چې له دوی سره کار کړی و له افغانستانه ایستلی دي. عبدالله وایي د بریتانیا سفارت چې په افغانستان کې یو له لویو سفارتونو و دوی یوازې پرېښي او حیران دي چې ولې هیر کړی سوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه د بریتانیا د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویلي چې د دوی حکومت به خپله هغه ژمنه پر ځای کړي چې په بریتانیا کې د کابل د بریټش کونسل د کارکوونکو او د بریتانیا د سفارت د ساتونکو د میشتولو لپاره کړې وه.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ځینو رسنیو بندېدل او د خبریالانو ناوړه وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یا نای په یو بیان کې ویلي چې د رسنیو تړل کېدل، د ګڼو خبریالانو وزګارېدل او د خبریالانو نه خوندیتوب د اندېښنې وړ دي. له بلې خوا د بیان د ازادۍ کور په یو خبر پانه کې ویلي چې اوسمهال په افغانستان کې ډېرې رسنۍ پوره ازادي نه لري او په یو ډول سره سانسوریږي او خبریالان یې د ځان پر وړاندې پر ګواښونو اندېښمن دي.
زکی قیس چې له تیرو شلو کلونو راهیسې له بېلابېلو رسنیو سره خبریالي کړې وایي شنبه د شپې په 11:00 بجو د 14 حوزې اړوند د خدایداد سیمه کې د کور دروازه وټکول شو او کله چې دروازه خلاصه کړه پرې برید وشو. ښاغلی قیس وایي پر د برید کوونکو پوښتل چې د سیمې د وکیل کور چیرته دی.
کله چې مې دروازه خلاص کړه یو چې زما ښي لاس ته ولاړو بهر دروازه کې زما د سر شاده ویښتانو نه ونیولو او په سر باندې مې نه پوهېږم څه شی وو ضربه ووهله او بل یې چې په لاس کې چاقو زموږ د کوڅه دروازه خپل خواته کش کړو زما سر د باندې وو او تنه مې داخله ولۍ کې وې. نو صرف مې همدونه وکړو چې دا کوم سړی چې چاقو په لاس کو دروازه یې نیولې وه دې لاس کلک ونیسم نور ما سنو شو کولای صرف ځان مې کش کول شه دنه نشم کورته. کله چې یختان مې د بل سړي لاسه خوشې شو ما زر ځان کورته داخل کړ او دې حادثه نظر وغوټلم.
د هغه په خبره هغه کورنۍ اوس مهال خوندي ځای ته تللی خو روحي حالت ښه نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ یعنی د دوشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. خبر پاڼې کې لیکل شوي چې د طالبانو له حاکمیت وروسته د لسګونو رسنیو دروازې تړل شوي او د چارې ډېر شمېر خبریالان بیروزګاره کړي دي. د افغانستان له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤل نصیر احمد نوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اوس چې امارت اسلامی په ټولو چارو واکمن دی او مسؤلیت لري مکلف دی چې د خبریالان امنیت خوندي کړي د رسنیو امنیت دی تامین کړي کچیر کوم خبریال له کومې ستونزې سره مخامخ کیږي او یا تاوتریخوالی سره مخ کیږي هغه وڅېړي.
په هرات کې خبریال شرف الدین کاکړ د روانو ستونزو په تایید سره آزادي راډیو ته وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته اطلاعاتو ته د خبریالانو لاسرسی ستونزمن شوی.
لا هم خبریالان په مختلفو برخو کې له ستونزو سره مخ دي. تر اوسه پورې ډېری دولتي ادارات ویندویان نه دي ټاکل شوي. خبریالان پر وخت باندې خبري منابعو ته لاسرسی نه لري. نو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې دغه ټکي ته اسلامي امارت پام وکړي.
له دې سره هم مهاله د بیان ازادۍ کور هم په یوې خبر پاڼه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره کړي لیکلي په افغانستان کې رسنیو خبریالان په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د استخباراتو لخوا تر فشار لاندې دي او هغوی یې سانسور کړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې طالبان هڅه کوي د افغانستان ټولې رسنۍ د خپل ځان لپاره په تبلیغاتي دستګاه بدلې کړي. که څه هم تازه د طالبانو حکومت په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل خو له دې وړاندې ویلي وو چې دوی د بیان ازادۍ ته د اسلامي اصولو او ملي ګټو په نظر کې نیولو سره ژمن دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اروپای ټولنې په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د ځینو نړیوالو مؤسسو له لارې په افغانستان کې پلي کیږي. د زده کړو په برخه کې د اروپایي ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنر ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه وشي.
اروپایي ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عامې روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر ارزښت لري د روغتیا، زده کړو او معیشت د ملاتړ لپاره دي چې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بچي صندوق یا یونیسف او د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی همدارس د روغتیا د نړیوال سازمان او د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی له لوري به پلي شي. په عامه ښوونځیو کې د زده کړو د دوام لپاره له ښوونکو سره بیړنۍ مرستې هم په پام کې نیول شوي دي چې دا چارې به یونیسف په ټول افغانستان کې پلي کوي او شاوخوا 1,420,000 ښوونکو سره به د ژمي په دې سخت حالت کې د 2 میاشتو په مخه هر میاشت نږدې 90 یورو نغدي مرسته وشي. د زده کړو په برخه کې به له نجونو او هلکانو سره د ډبلیو ایف پی له لوري د یونیسف په همکارۍ خواړه چمتو شي او د ثانوي زده کړو د نجونو له کورنیو سره به نقدي مرسته وشي خو شرط به دا وي چې نجونې ښوونځیو ته حاضر شي. دوی پروژې له بشري حقونو او د مدني ټولنې له سازمانونو څخه د دفاع لپاره دي. په سویس کې د اقتصادي چارو کارپوه طارق فرهادي ازادي راډیو ته وویل چې دا مرستې په داسې وخت کې چې افغانستان له بد حالت سره مخامخ دی ډېرې ضروري دي. دا مرستې اوس ډېرې ضروري دي ځکه چې موږ په ژمي کې داخل شوي یو. ځینې سترې مؤسسې چې اروپایان د هغوی ملاتړ کوي هغوی هم له دې مرستو استفاده کوي او د ملګرو ملتو مؤسسې هم. په اروپایي ټولنې کې د نړیوال مشارکت د برخې کمیشنری جونا اور پلینن د سیشن بی پروسویل اروپای ټولنه دا اصول لري چې هیڅوک باید په نړۍ کې شاته پاتې نشي. نوموړی زیاته کړه چې اروپایي ټولنې مخکې لاژمنه کړې وه چې افغانانو ته به شانه اړوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې پروګرام په وروستیو شیبو کې اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبان حکومت له مرستندویو ټولنو غوښتي دي چې د بادغیس ولایت له زلزله ځپلو سره مرستې وکړي. طالب چارواکي په عین حال کې وایي چې د دې پیښې د شهیدانو له کورنیو سره یې 50,000 افغانۍ نقدې مرسته کړې او هغوی چې ټپیان شوي له هغو سره یې 25,000 افغانۍ مرسته کړې. بختر خبری آژانس په کابل کې د پاکستان د سفارت د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار به راتلونکې اونۍ چهارشنبه کابل ته سفر وکړي. ټاکل شوی وه چې محیط یوسف پرون کابل ته تللی وای. تر 19 کلنو کم عمره افغان لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون نوښته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډله به سبا له پاکستان سره او د شنبې په ورځ له زمبابوې سره مسابقه وکړي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره په کیف کې وګوري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګ پړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هره شیبه ممکن دی. د چارواکي ویلي دا څرګندونه داسې مهال کړي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن برلین ته روان و. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن له خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی سره وګوري. د راپورونو له مخې دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه وي. او په کاناډا کې هوا دومره سړه شوې ده چې څو لوی ځړوبي یخ وهلي دي. ډېر ساړه په انتاریو ایالت کې ثبت شوي. هلته لا هم درنه واوره وري چې هم یې د موټرو په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړي او هم یې الوتنې ځنډولې دي. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې ستاسو پیغامونه خبريږي، خو زه احمد تکل به د سهار په 8 بجو په بل خبرونه کې بیا هم ستاسو خدمت ته حاضر شم. ستاسو ل پیغامونو
طالبان غریب غریب مقامات هر افغانستان او کم دوترو والا چې دی یا مامورین دی یا د طالبان خلک دی په دغه مرستو کې ډېره لاس وهنه کوي. ولس ته سم نمایي شی لا نه رسېږي. ګرد دوی خپل په کار کوي، کنجانو ته کوي او نم مانا په نامه د خوارو د غریب راځي. ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه. تر نورو مقامات پورې زموږ آواز ورسېږي. السلام علیکم.
غزنی والا جابند ولسوالی د سره په تماس کې یم. په دې هیله چې ما ته غام نه شرقیه دلته داسې خلک ستاسې کې د یوې ورځې وړه کور کې نه لري. داسې خلک ستاسې په یو کور کې دوه نفر مرستې واخیستلې. په دې هیله چې ما ته غام نه شرقیه او دا مرستې نکه څنګه په ترتیب باندې وویشي. وسلام.
محمد ارمانی خبره کوم. د کندی ولایت ولسوالی د خلک زموږ د مخابراتي شبکې کور سره ډېر آزادې دستري شبکه کار نه کوي. په ټوله زموږ ولسوالۍ کښې بیا بله خلک یوه نه ساده ده. هغه هم یو ځای په تنګي کښې به نه ده. زموږ ډېر ستړي دي. زموږ د عمارت څه دا غوښتنه کوو بیا د مخابراتي شبکې څه دغه چې دي نو د کارکوونکو څه چې زموږ منطقې ته یو خبره برابره کړي یا دغه خاده څه ورته راپور کړي بله خاده وکړي. زموږ ولس 2,000 3,000 کوره دي او انتن څه دي. هغه هم یو ځای په شبکه کښې به نه کار نه کوي. زموږ د عمارت ته
ستاسی پیغام، ستاسی نظر،